السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې فایل په خبرونو کو. لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د 12 هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو فرمان کې چې د جون په شپږمه یې البته چې د جون په فایل کې لاسلیک کړ وویل چې د جون د 9 یعنی نن څخه به دغه فرمان تطبیقیږي چې له مخې د افغانستان شمول د 12 هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر محدودیتونه لګول کېږي. د ولسمشر ټرمپ د سفري بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینه، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. د دې فرمانه یوازې د گرین کارت او اس آی وی ویزې لرونکي کسان مستثنا دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی نن دوشنبه د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته روان شوی دی. د طالبانو په واک باختر آژانس ویلي چې د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کنفرانس کې د دې پلاوي ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پرېکړو او ژمنو څېړنې یاد شوي دي. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کنفرانس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړېږي. د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر جلال جلالی د ایران پلازمېنې تهران ته رسېدلی دی. په کابل کې د ایران سفارت نن دوشنبه پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي چې د دغه سفر موخه د روغتیا په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ همکاري یاده شوې. که څه هم د سفر ډېر زیات په ډاګه شوي نه دي، خو ایران د دې وړاندې ویلي وو چې ډېر ژر به په کابل کې او دغه راز بامیانو کې د دوو روغتونونو د جوړونې چارې پیل شي. ایران د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو د هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له رژیم سره نږدې اړیکې لري او هلته یې د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي ډېر ژر به د امریکا د نه منلو وړ وړاندیز په ځواب کې د اټومي حقوقو لپاره خپله بدیله طرحه وړاندې کړي. رویټرز خبري اژانس د دې وړاندې راپور ورکړی و چې تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په مې میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه وړاندیز شوې طرحې ته منفي ځواب چمتو کوي. اسماعیل بقایی نن دوشنبه وویل موږ به خپله نهایي طرحه چې د ده په ټکو معقوله، منطقي او متوازنه ده د عمان له لارې امریکا ته وړاندې کړو. یو پخواني ایراني ډیپلومات رویټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا وړاندیزونه د هغو اختلافاتو حل نه دی چې ایران ته د یورانیمو د غني کېدو او د بندیزونو لرې کېدو ته لاره هواره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې لومړنۍ دوره کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي پروګرام تړون لغوه او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. او تمه ده سبا سه شنبه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال ملي لوبډله سره مخامخ شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالي د آسیا ملتونو جام د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. ویل شوي چې دا مهال افغان لوبډله په سعودي کې په تمریناتو بوخته ده. د افغان لوبډلې سبانۍ لوبه د ملي ټیم د نوي ایټالوي روزونکي وینجنزو البرتو انزا تر مشرۍ لاندې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په وبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. امریکا ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیت لنن نه عملي کیږي. پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په تمه دي د چاره اندېښمن کړي.
با فرمان اخیره
د ترامپ دی فرمان دلته ټول افغان پناه غوښتونکي چې د 2021 کال نو وروسته راغلي ډیر سخت اندېښمن کړي دي. په دوی کې تر ډیره د بشري حقوقو فعالان، د تیر حکومت نظامیان او خبريالان شامل دي.
نن په افغانستان کې د اختر دریمه او وروستۍ ورځ ده. هلته له ایران او پاکستان ستانه شوي کډوال مغږولي چې وایي د اختر خوند نه و.
موږ دلته پراته یو په خیمو کې ژوند کوو. ماشومان ته مریضان یې ستونزې بدی د اختر ورځ بدی په ستونزې کې تیر شو.
افغانستان کې د ټکنالوژۍ د کمزوري مزل په اړه د ځوانانو شکایتونه دوی ټینګار کوي چې د برخې ته باید کار وشي.
له بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
او د امریکا ولسمشر په لاس انجلس کې مظاهرو ته د بلوا نوم ورکړی.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د متحده ایالاتونو له لوري دغه هیواد ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت لنن دوشنبه د جون له 9 پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیرونه په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګو او ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. که څه هم په دې فرمان کې په واضح ډول د هغو افغان پناه غوښتونکو د سرنوشت په اړه هیڅ نه دي ویل شوي چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په تمه وخت تیروي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ P2 او P1 یا SIV کیسونه لري وایي چې د سفر د بندیز ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې نن دوشنبه د جون 9 امریکا ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو په وګړو د سفر محدودیت پیلېږي، په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ بیلابیل کیسونه لري وایي د سفر دا محدودیت ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي، هلته چې دوی په خبره ژوند د مرګ په ګواښ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر اونۍ په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګوه او ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن نور هغه هیوادونه دي چې د ټرمپ د فرمان پر بنسټ امریکا ته د وګړو په سفر بندیز لګول شوی. که څه هم په دې فرمان کې د SIV کیسونو لالارې د ویزو ترلاسه کوونکي او د امریکا د دایمي استوګنې یا گرین کارت درلودونکي کسان او ځینې نورې ځانګړې ډلې مستثنا بلل شوي، خو د هغه زرګونه افغان پناه غوښتونکو د سرنوشت په اړه پکې هیڅ نه دي ویل شوي چې اوسمهال د پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څېړنې په هیله وخت تیروي. دا پناه غوښتونکي چې ډېری د P1 او P2 په نوم کیسونه لري او ډېره برخه یې په پاکستان کې میشتې وایي د سفر دغه محدودیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ P2 کیس لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا د افغان کډوالو دوی د برخلیک لپاره لکه ډېره خواشینوونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم ده، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړې ده او اوس بیرته افغانستان ته هم نشي تللی. دلته په دغو درېمو هیوادونو کې ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشته د ښځو بشري حقونو یو فعاله یاسمین نبیزاده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری UNHCR سره د کډوالۍ کیس لري وایلی وي، خو د پاکستاني پولیسو له لوري افغانستان ته د دوی د ډیپورټ خطر او له بل لوري د پناه غوښتنې د کیسونو نامعلوم برخلیک د ژوند لوری ترې ورک کړی. دا چې د څلورو اولادونو مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوسمهال د ژوند تر ټولو سخت شیبې تجربه کوي.
د ټرمپ دې فرمان دلته ټول افغان پناه غوښتونکي چې د 2021 کال نه وروسته راغلي ډېر سخت اندېښمن کړي دي. په دوی کې تر ډېره د بشري حقونو فعالان، معترضین، د مدني ټولنې غړي، د تېر حکومت نظامیان او خبریالان شامل دي چې که وطن ته استول کېږي هلته د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي، او تر ټولو بده دا چې اوسمهال دوی له پاکستانه هم د ریپورت له ګواښ سره مخ دي.
افغانستان قرار دارن
د دغه کیس لرونکو د ادعا له مخې که افغانستان ته ریپورټ کیږي هلته ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، ځکه په خبرې دوی تر ډېره په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متحده ایالاتو یا د امریکا په تمویل شویو پروژو کې کار کړی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرمان کې هغه افغانان چې دوګونی تابعیت لري او د بل هیواد د پاسپورت په کارولو امریکا ته سفر کوي، هغه کسان چې د کډوالۍ ویزې لري او دا ویزې د کورنۍ د نږدې غړو لکه میرمنو او کوچنیو ماشومانو له لارې ترلاسه شوي هم اجازه لري چې متحده ایالاتو ته سفر وکړي. پر دې سربېره هغه کسان چې په نړیوال جام یا المپیک کې د لوبغاړو یا روزونکو په توګه برخه اخلي امریکا ته د ننوتلو اجازه به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وړاندې د روان کال د جنوري په وروستیو کې د واک ترلاسه کولو وروسته د یو ځانګړي اجرایوي فرمان په ترڅ کې امریکا ته د شرایطو برابر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپین معنی ویلي چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو دی ته چې په افغانستان کې یو شمیر افغان کورنۍ چې په وروستیو کې له پاکستان او ایران ایستل شوي او اوس په افغانستان کې دی وایي چې د اختر د ورځې په سختو شرایطو کې تیر کړي. دوی نن د اختر درېم او وروستۍ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اختر کې د خپل اولادونو لپاره نوې جامې ونه شوي کولی او د اختر هیڅ رنګ تازه نه و. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویرې د اختر خوښي نه ده لمانځلې. دا چې په کور دننه د راستانو شوو او له افغانستانه بهر په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اختر رنګونه څه ډول وو، اختر څنګه تیر کړی، اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورسره خبرې کړې.
په داسې حال کې چې په بیلابیلو هیوادونو کې مسلمانان د اختر خوښي له یو بل سره ویشي او د خپلوانو او ملګرو لیدلو ته ورځي، خو ډیر شمیر افغانان چې په روسیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي بېوزلۍ له امله یې د اختر خوښي نه ده لیدلې. نږدې یو اونۍ وړاندې له ایرانه ډیپورت شوې صابره اوس مهال خپل خاوند او درې اولادونو سره د شبرغان په ښار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل د اختر په درې ورځو کې خاوند ناروغ و او اولادونه هیله لرله چې د اختر جامع او میوه به ولري، خو په خبرې هیڅ هم ورته آمده نه شول.
د اختر په دې درې ورځو کې مو هیڅ څه نه لرل. ماشومان غواړي چې هر څه ولري، وای مورې موږ ته نوې جامع او خوراک، خو ما ورته هیڅ هم ولا سوکرلای. دوی هیڅ نه لري. د اختر دا درې ورځې مو تر خیمې لاندې سختې ګرمۍ ته تیرې کړې. بیګار ډیر تیز باد و، ماشومان مو هم ټول ناروغان شول.
یو بل افغان پناه غوښتونکی چې تازه له پاکستان ریپورت شوی د غږ د بدلون او نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل اوس مهال په ننګرهار کې له ستونزو سره مخ دی.
دلته پرته یو په خیمو کې ژوند کوو، ماشومان ته مریضان ستونزې دی. د اختر ورځ به دوی په ستونزو تېر شو، هېچ آمادګي نه آمادګي، هېڅ شی نه و. دولت نه غواړو چې موږ سره کومک وکړي، زمینه د کار برابر کړي او موږ ته کورونه ورکړي، نومرې به ورکړي.
دا کورنۍ چې له ایران او پاکستانه په زور ایستل شوي وایي په خپل وطن کې د سرپناه، خوراکي توکو او د روغتیا خدمتونو په څیر د بنسټیزو اړتیاو له نشوالي سره مخ دي او هغه سخته بېوزلي چې دوی ورسره مخ دي له امله یې د اختر خوښي نه ده لمانځلې. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دوی د اختر ورځې په مناسبو شرایطو کې تیرې کړي. په ایران کې میشت یو افغان کډوال حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د پولیسو له ویرې چې ونه نیول شي په کور کې اختر تیر کړ او هیڅ ځای ته لاړ نه. مخکې به په اخترونو کې یو بل کره تللو، اختر به مو په خوښۍ لمانځلو، خو سږ کال مو یوازې په جومات کې د اختر لمونځ وکړو او هیڅ خپل خپلوان مو نه لیدل، نه چا کره لاړو او نه مو کره څوک راغلل. هیڅ کډوال د ویرې له امله له کورونو نه شي وتلی. کله چې د شپې ویده کېږو د پولیسو ویره موجوده وي، خوب نه ورته. په پاکستان کې میش بیا اسناد افغان کډوال هم له ورته وضعیت سره مخ دي. ځینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې آن په ډیری مواردو کې له کورونو نشي وتلی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په روسیې کې له ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په شدت سره روانه ده. هغه کسان چې خپل وطن ته ستانه شوي د نامعلوم برخلیک، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي په تیره می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 1.5 میلیون کسان وطن ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د مخ په زیاتېدونکو شمېر په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا پروسه د افغانستان په منابعو فشار راوړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال د روسي فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم نړیوال فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان جمهوریت کازان ښار ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت تیر ورځ په خپل ایکس پانه د دې سفر اعلان کړی او زیاته کړې ده چې له ضیاء الرحمن اریوبي سره یو پلاوی هم مل دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې له زده کړې یو شمېر محروم نجونې او مدني فعالانو دا اقدام سمبولیک بللی دی. د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د دې میلادي میاشتې په 12 نیټه ترسره شي. تفصیل له فیروزي عزیزی نه اورو.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت ته د لوړو زده کړو او پوهنې د وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو مرستیال د سفر په غبرګون کې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې او مدني فعالین دا اقدام سمبولیک بولي. په پروان ولایت کې له زده کړو یوې محرومې زده کوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی ټولو انجونو ته اجازه ورکړې وای چې ښوونځي او پوهنتونونو ته راستنې سي او بیا دې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
نه تمامه هزاران دختر دیگه چشم برای بازشدن و مکاتب و پانتون ها هستند.
دوای ایواز زنه بلکې زرګونه نور انجونې هم د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستو ته سترګې پلاره یو، خو په داسې حال کې د طالبانو موین زی ناسو کې ګډون کوي او په نړیواله کچه د زده کړو په اړه خبرې کوي. هغه کسانو چې دوی خپله ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي نن زی او د علمي پرمختګونو په اړه خبرې کوي. لومړی دې زموږ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي او بیا دې زی ځان ښودنې وکړي او په ناستو کې دې ګډون وکړي. په کابل کې له زده کړو بلې محروم زده کوونکې همار جبی هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي په داسې غونډو کې د ګډون له لارې د نجونو د زده کړو محرومیت د یوې کوچنۍ داخلي مسلې په توګه وښيي.
جز از حاشیه روی و گذراندن و خوک پاشیدن به چشم های ما
دا وایي له حاشیه روی د وخت تیرولو او زموږ سترګو د ښځو حقونو نړیوالې ټولنې ته د خاورې شیندلو پرته بل هیڅ هدف نه لري. دوی یعنې طالبان غواړي وښيي چې زده کړو ته د یو ستر او بنسټیز اړخه ګوري، خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز یو کورنۍ ستونزه ده. لزده کړو دا محروم انجونې وایي چې دا غونډه باید په افغانستان کې د زده کړو د روانو ستونزو په اړه د بحث یو فرصت وي او د انجونو د زده کړو په برخه کې دې د طالبانو د حکومت د اصلي دریځ ته پام وسي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د فشار، ملاتړ او همکارۍ له لارې په افغانستان کې د انجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره زمینه برابره کړي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د دغه وزارت علمي مرستیال د یکشنبې په ورځ د جون په اتمه د روسیې فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان کازان ښار ته سفر کړی دی. دغه وزارت په خپله اکس پاڼه زیاته کړې چې ضیاءالرحمن الاریوبي په دې فورم کې له ګډون سربیره به د بیلابیلو هیوادونو د لوړو زده کړو له استادو سره وګوري او د ګډو علمي پروګرامونو د جوړولو، د استادانو د جذبولو او نور علمي مسلو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت ګډون د نجونو او ښځو لپاره د تعلیمي محدودیتونو او د تدریس د نوي څرنګوالي او ځینو عصري مضامینو سره د دوی د مخالفت په اړه د طالبانو نظر نسی بدلولی. د دې ډلې سید اشرف صادات ازادي راډیو ته
با این دیدگاهی که طالبان دارن این سفرها نمیتوند
با دیل لوری چه طالبان لری دا سفرونه ای دی افغانستان تعلیمی نظام تا کمال است راولانه نلری او نه اغا کران لاره چه طالبان دی رامستشوی و بندیزونو پا اره لری بدل اکری که دا سفرونه دی طالبانو لپاره دی فرصتونو پا توگه تلقی کیجی ترسو دوی دی جبری او سیاست دگر که تاریخ کې لوساتي او یوازې یو سمبولیک اقدام ګڼل کېدای شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت دا فورم د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو غونډه بللې، خو د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د راتلونکي جوړولو په سرلیک د جون په 12مه او 12مه نیټه په کازان ښار کې له 150 زیاتو هیوادونو د استادو په ګډون ترسره سي. وړاندې راغلی چې په دې غونډه کې به له متحده عربي اماراتو، بلاروس، ابخازیا، جنوبي اوستیا، میانمار، لاوس، د مرکزی افریقا جمهوریت، کامرون، بروکینا فاسو، زیمبابوې او د ځینو نورو هیوادونو د پوهنې وزیران ګډون وکړي. تاتار انفورم د روسیې د پوهنې وزیر سرګی کراوتسوف له قوله لیکلي چې دا فورم د هیوادونو ترمنځ د پرانیستو خبرو اترو ته زمینه برابروي تر څو د تعلیمي نظام د پراختیا لپاره لارې مشخصې او په ټکو یې ګډ هدف هر ماشوم ته د ودې فرصت برابرول دي. په راپور کې راغلي چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم کې به د پوهنې په برخه کې د نړیوال بهیر او ننګونو، ډیجیټل بدلون او نوښتونو، د مصنوعي ځیرکتیا او آنلاین زده کړو رول، ټول شموله زده کړو او د زده کړو کیفیت، د ښوونکو د رول، د ملي تعلیمي سیستمونو د اصلاحاتو او د پوهنې په نظام کې د نړیوالې همکارۍ په اړه بحث وسي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې لزده کړو راګرځول سوي او بیا د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتون نه هم منسوي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین سوي، خو دا ادعا ډیری افغانان او نړیواله ټولنه یې نه مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو راسره پاتې شئ، وړاندې درته په خبرونه کې یو تفصیلي راپور لرو. هغه راپور کې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ کمزوري مزلته کتنه شوې. ځوانان او دغه راز محصلان وایي چې په افغانستان کې معلوماتي ټکنالوژي هغسې وده نه ده کړې یا هغسې پراخه شوې نه ده لکه په سیمه او نړۍ کې چې دا مهال وده کړې او د نړۍ اړتیا ورته ډېره ده. دوی وایي چې باید د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې پانګونه وشي. اوس ورزو دې ته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لاس انجلس کې مظاهرې بلوا وبللې. هغه ګواښ وکړ چې که څوک خطر پېښوي نو له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. لاس انجلس د درېمې پرله پسې ورځې په مخه هم یکشنبه د پراخو مظاهرو شاهد و. تفصیل له صفي الله ستانکسي اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لاس انجلس ښار کې مظاهرې بلوا وبللې. هغه ګواښ وکړ چې که څوک خطر پېښوي نو له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. او به ګورو چې څه ته اړتیا لرو، موږ به هر څه ته چې اړتیا ولرو ورولېږو چې یقیني کړو قانون او نظم برحاله دی. موږ به دا ډېر له نږدې وڅارو. کله چې دوی په خلکو توکي کوي، تاسو پوهیږئ چې دوی توکي کوي، دا د دوی نوی کار دی. دوی لاړې توکوي او تر دې هم بد دا چې تاسو پوهیږئ چې دوی په خلکو څه غورځوي. او کله چې دا پېښ شي، زه یو کوچنی بیان لرم چې وایي دوی توکي کوي، موږ یې وهو. او ما دوی ته ویلي هیڅوک به زموږ په پولیس افسرانو لاړې تو نه کړي، هیڅوک به زموږ په اردو لاړې تو نه کړي. لاس انجلس د درېمې پرله پسې ورځې په مخ یک شنبه د پراخو مظاهرو شاهد و. مظاهره چاند د کډوالو پر ضد د چاپو په وړاندې پاسېدلې او غواړي د هغوی جبري ستنول ودرېږي او د کډوالۍ او ګمرک منصوبین چې پولیس ورسره مل دي له سیمو ووځي. ښاغلی ټرمپ د نظم د راوستلو لپاره د امریکا د ملي ګارد 2000 سرتیرو ته امر کړی چې په لاس انجلس کې ځای پر ځای شي. اخو د کالیفورنیا والی ګیون نیوسم د ټرمپ له ادارې غوښتي چې په لاس انجلس کاونټي کې د ملي ګارد د 2000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر بیرته واخلي او د دغو سرتیرو ځای پر ځای کول غیر قانوني بللي. نیوسم ټرمپ تورن کړی چې هڅه کوي یو بحران رامنځته کړي او د کالیفورنیا د ایالت حاکمیت نقض کړي. سپینې ماڼۍ بیا د نیوسم څرګندونې رد کړي او ویلې دي هر چا ګډوډي تاوتریخوالی بی قانونی ولیدله. د یکشنبه پر ورځ ملي ګارد شاوخوا دولس غړي د کورنۍ امنیت د وزارت پرسونل سره یو ځای د لارون کوونکو یو ډله چې د لاس انجلس په ښار کې د فدرالي ودانۍ بار ټول شي وو په زور سره شاته ټیلول. په دې ودانۍ کې د راپورونو په اساس باندې هغه سل کسان ساتل کیږي چې د کډوالۍ د قوانینو د سرغړاوي په تور د پولیسو او کډوالۍ د منصوبینو په عملیاتو کې نیول شوي. لسګونه مظاهره چان هم د تاوتریخوالي په سبب د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د متحدو ایالتونو د ګمرک او مهاجرت ادارې د پولیسو په ملتیا د جمعې له ورځې د لاس انجلس په عمدتاً لاتین میشتو سیمو کې د کډوالۍ د قانون د سرغړاوي په تور د شکمنو کسانو او ناقانونه کډوالو پر ضد چاپې پیل کړي. دوی د ناقانونه کډوالو د استلو په هڅه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، اوس هم راځو د خبرونې په دې ټولګه کې. په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي یا هم مصنوعي ځیرکتیا په اړه باندې د ځوانانو شکایتونه ده. یو شمیر افغاني کورنۍ چې په روسیو کې له پاکستان ایران ته ایستل شوي، په غیره هم یو راپور موږ درلود چې په ویب سایت کې تفصیل سته، ازادي راډیو ډاٹ کام آدرس دی. په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک ورځ تر بلې د نوې ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمختګونه کوي. دوی حتی له لومړنیو بڼو سره یې بلدتیا نه لري او ترې شاته پاتې دي. دغو افغان ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د ورته په تعلیمي سکتور کې د ټکنالوژۍ د زده کړو زمینه برابره شي او وایي چې د مهال د برخې ته اړتیا هم ډیره ده. د ټکنالوژۍ ځینې پوهان او متخصصان هم وایي چې په هیواد کې د بیکاری اوسنۍ پراخې کچې ته په کتو ځوانانو ته د ټکنالوژۍ په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او فعالیتونو زمینه برابره نه شي، نو په افغانستان کې به په نږدې راتلونکي کې ځوانان د کار روزګار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د بعد مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم دا او په نشته حساب ده.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي د دوران نیولې تر پوهنتونه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټکنالوژۍ برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره یې اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته ده. په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټکنالوژي په برخه کې البته مونږ داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهېږي، د ده په استعمال باندې نه پوهېږي. نن سبا که هېوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټکنالوژي پر مټ ده، که چېرته دوی نظامي ځواک زور لري هم د ټکنالوژي پر مټ ده.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د ټکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې ناامني، سیاسي بې‌ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي. اقتصادي ستونزې، ډېری ځوانان د ټکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی. انټرنیټي محدودیتونه، د انټرنیټ کیفیت، نرخ او لاسرسی کمزوری دي. څلورم، د عصري نصاب نشوالی، ښوونځي او پوهنتونونو کې د ټکنالوژۍ تدریس محدود دي.
د اروزګان ولایت اوسیدونکي شفیع الله هم وویل
خدای کوم امکانات نه موجود د کفای پرمختللې یا نور نړۍ کې موجود دي. دلته د برېښنا نشتون، د انټرنیټ ضعیفوال یا د انټرنیټ محدودیت چې دی، او د روزنیز ورکشاپونو همدارکم نورو فزیکی امکانات کموالی د دې سبب سوي دي چې دلته خلک هغه رقم د ټکنالوژي سره نه دي بلد.
و موږ غوښتل د غستونزو شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت خویان دي عنایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې یو چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خور سي، ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا ادعا منلې او وایي چې دوی د مهال په ټول افغانستان کې په کافي اندازه اړینې سرچینې او اسانتیاوی په وکینه لدی چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له اصلي ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي بلتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک سوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په دریمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابره زیاته سوي، چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2010 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت سوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي، د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو تر څنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر آغا ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي څلور پنځو کلو تر لسو کلو 80% دندې له دې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي، یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضات باندې. ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولرئ. اوس هم په نړۍ کې د لری دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړې ده. نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اعتکار رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په لا پیاوړتیا، د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ، خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او به خبره پات کیږي، بلکې آن لومړنۍ زده کړو ته هم لاسرسی نه لري.
facebook.com/azadiradio